کیږي او په کې اوري چې روسیا په دې غور کوي چې د افغانستان په مسله کې له ناتو سره په څه ډول او څومره اندازه همکاري وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وی افغانستان ته نږدې په یو هیواد کې به چې نوموړي نوم نه دی اخیستی شاوخوا 400 عسکر ځای پر ځای شي تر څو په افغانستان کې د اړتیا په وخت کې د هیواد ته واستول شي. خو په سر کې له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د امریکا متحده ایالات افغانستان ته نږدې 400 امریکایي سرتیری ځای پر ځای کوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 15 شپېته تنه د انسان تښتونې او غلاو په تورنی ولیدي او په ایټالیا کې د ریل د دوه اوګاډو د ټکر له امله 22 تنه وژل شول او 15 دیرش نور ټپیان شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې لږ تر لږه 400 اضافي عسکر به افغانستان ته نږدې ځای پر ځای شي. د جنرال نیکلسن په وینا د عسکر به تیار وي چې د اړتیا په وخت کې افغانستان ته واستول شي، خو د ځای له څرګندولو یې ډډه وکړه. جنرال جان نیکلسن پرون سه شنبه خبریالانو ته ویل افغانستان ته به نږدې سیمه کې د عسکرو د ځای پر ځای کولو پریکړه به افغانستان کې د ناټو تړون د روزنې او مشورې له ماموریت سره د امریکا د تعهد پر اساس شوې ده. د هغه په وینا دا له هغو 4400 عسکرو جلا دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې د روان میلادي کال د 2018 تر پایه په افغانستان کې د پاتې کولو ژمنه کړې ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 15 شپېته تنه د انسان تښتونو او غلاو په تورنی ولیدي. د ننګرهار د والي د دفتر ویان وایي په دې ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې 9 تنه د انسان تښتونکو له منګلو آزاد شوي دي. خبر پاڼه چې پرون سه شنبه خبره شوې د ننګرهار د امنیه قومندانۍ په حواله وایي چې یو شمېر تورن غلا او سړي تښتونکي څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي او ځینې نور لا هم د پولیسو تر تحقیق لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون سه شنبه د وی ورځنی په نړیوالو مسابقو کې د ایرلند د کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانانو په 9 رنزونو یا منډو لوبه وګټله. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي لوبې ګټلو ته هم تیاری لري.
ان شاء الله د راتلونکي لوبې لپاره هم د مونږه تیاری اوس بالکل د غیوی لوبې باندې مونږه سوچ نکو چې مونږه دغه لوبه وګټله. اوس پورې لا درې مسابقې نورې هم پاتې دي.
پرونی مسابقه د ایرلند په بلافست خار کې وشو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند، ایرلند او هالند د کرکټ له لوبډلو سره د مسابقو لپاره پورو پاکی ده. دوی د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته هم ماته ورکړې و. او دا هم د سیمه نړۍ څو مهم خبرونه. د ایتالیا په جنوب کې پرون سه شنبه د ریل د دوه اوګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شول او 15 دیرش تنه زخمیان شول. د پروسه یو کلونو کې په ایتالیا کې د ریل ګاډو د ټکر تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کیږي. پیښه د ایتالیا باری خار ته نږدې شوې چې ډیر قربانیان د باری په هنتون ماسلان او د خار هوایي ډګر ته تلونکي مسافر وو. دا 300 زخمیان او روغتیایي حالت نازک بلل شوی دی. د ایتالیا صدر اعظم مانتیورینزی د دې پیښې له امله میلان ته خپل سفر لنډ کړ او وی ویل چې د پیښې د علت تر موندلو به قرار کیننی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو 15 پولیس افسرانو خدمات وستایل چې تیرونی د ډالاس ښار د مظاهرو پر مهال ووژل شول. ولسمشر اوباما پر خلکو غږ وکړ چې د ناهیلۍ احساس ونه کړي. باراک اوباما د وژل شویو پولیس افسرانو له کورنۍ سره د غمرې شریکۍ په هدف تیره ورځ د تگزاس ایالت ډالاس ښار ته ولاړ. د متحده ایالتونو ولسمشر د وژل شویو افسرانو په یاد غونډه کې ویل دا وی ټول وینو او دا مشکل ده چې ځینې وختونه داسې فکر نه کوي چې خی هر څه لبد بدتر شي. زه در کوم چې امریکایان څه احساس کوي، خو ډالا زدل تر اغلیم چې وایم د ناهیلۍ احساس مکوي. دل تر اغلیم وایم چې څومره چې مونږ ویشل شوي ښکارو هم د نوي ویشل شوي. دا ځکه پوهیږم چې امریکایم او پوهیږم چې تر څومره بریده پر ناممکنو احتمالاتو بریالي شوي یو. د جولای په منیټه په ډالاس کې خلګ روسه تر هغه مظاهرو تر وتل چې دوه تور پوستو د پولیسو په دزو کې ووژل شول. دغه مظاهرو پر مهال تور پوستي میکیا جانسن د پولیسو 15 افسران په دزو ووژل. د عراق حکومتي ځواکونه وایي چې موصل خار ته نږدې کېدو په حال کې دي. موصل لړیر مدیر هيسي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش تر کنټرول لاندې دی. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتن بغداد ته په خپل روسي سفر کې اعلان وکړ چې 1500 شپېته اضافي عسكر به موصل ته نږدې د قیاره په نوم په هوایي اډا کې ځای پر ځای کړي. کارتر ویل چې په دې ډول بالا دایښه د موصل خار د بیرته نیول لپاره د جګړې د قومندې مرکز جوړ شي. سناتور برنی ساندرز د خپل رقیب هیلاری کلینټن ملاتړ وکړ. د امریکا د جمهوریت ریاست پر روانو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند رسمي کاندید وګڼل شو. برنی ساندرز پرون سه شنبه ویل هیلاری کلینټن باید زموږ راتلونکي ولسمشرسي. هغه په نیو هامشر ایالت کې د خلکو په وغونډه کې د هیلاری کلینټن څنګ ته ودرید، خو ټینګار یې وکړ چې خپل سیاسي انقلاب به جاري وساتي. برنی ساندرز ومنله چې هیلاری کلینټن په ټاکنیزو مبارزو کې د ډیموکرات ګوند له لوري د رسمي کاندید حق د ترلاسه کولو لپاره کافی پلاوی ګټلې دي. ساندرز زیاته کړه چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند د ممکن کاندید ډونلډ ټرمپ په وړاندې به په انتخاباتي مبارزو کې د هیلاری کلینټن ملاتړ وکړي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مدافع او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی پرون سه شنبه نونس کله نشوه. هغه په کینیا کې د نړۍ د کډوالو تر ټولو ستر کمپ ورغله او د هغو کډوالو سره وکتل چې په سومالیا کې د جګړې لامل کینیا ته تښتیدلی دي. د کینیا حکومت هم میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د سومالی پولې ته نږدې د غیر قانوني کډوالو کمپ د 2014 میلادي کال تر پایه بند کړی. د کینیا حکومتي چارواکي وایي چې دا کمپ د امنیتي ستونزو او اندېښنو لامل تړي. ملالی یوسفزی اندېښنه څرګنده کړه چې په کینیا کې د کډوالو د دې کمپ د بندېدو په صورت کې ښایي د خلکو یو نسل د ورکېدو لږ وخت سره مخامخ شي. هغې د کینیا حکومت وغوښتل چې سومالی کډوالو د هغوی په خپله خوښه سومالی ته د ستنېدو د پریکړې اجازه ورکړي. د خبرونو پای.
لازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. روسیا په دې غور کوي چې په افغانستان کې له ناتو سره په څه ډول او څومره اندازه همکاري وکړي. پر روان خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي افغانستان ته نږدې په یو هیواد کې به شاوخوا 400 امریکایي سرتیري ځای پر ځای کړي چې د ضرورت په وخت کې افغانستان ته استول کیږي. دا روان خبرونه په ترڅ کې لدی هم خبرېږي چې په ننګرهار کې په لوی اندازه له موټرو څخه د تور خیکو د لری کولو او غیر قانوني وسلو د نیولو کمپاین پیل شو دی.
چې تدبیر شي سره په تور باندې نه غریب سړي باندې.
متحده ایالات وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې اوس هم د زینو تروستي ډلو پټن ځایونه دي. د ریپورټونو په ترڅ کې دا هم اوري چې د استاحت او خې حکومت لوی په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي وایي د افغانستان ترانسپورتي برخه باید عصري او معیاري شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي.
د تیر کال څخه شروع بیا یو هیڅ متقاعد ته ندي ورکړي، مخې یو ټول متقاعدینو ته خپل د کوپراتیو پیسې ورکړي دي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. روسیا په افغانستان کې له ناتو سره د همکارۍ پر وړاندې غور او بحث ته تیار ده. د روسیې دولتي خبري اژانس انټرفاکس دا خبر پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت دیو چارواکي په حواله خبر کړ. په دې نور جزئیات د فرشته جلالزی په ریپورت کې ورو.
د روسیا او ناتو شورا بنند نور مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون خبري اعلان ته څرګنده کړ چې د شورا به پر سیمه ایز امنیت، د تروریزم پر ضد مبارزه، په افغانستان کې د ناتو تړون پر ماموریت او د دې هیواد پر راتلونکي ثبات خبري وکړي. ماریا زخاروا څرګنده کړ چې د ناتو او روسیې شورا به همدارس د بالټیک سمندرګي په سیمه کې د پروازونو پر امنیت، د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزه او د اوکرين په ختیځ کې پر حالاتو وژغېږي. پام دې هر کې د روسیې د بارنیو چارو وزارت او چارواکي انټرفاکس ته ویلي چې مسکو غواړي په افغانستان کې له ناتو تړون سره د همکارۍ پر بیا پایل غور او خبري وکړي. د روسیې د بارنیو چارو وزارت د چارواکي چنو مینه د اخستل شوې څرګنده کړي چې مسکو په دې ارتباط له ناتو سره بشپړې همکارۍ ته تیار دی. د چارواکي ویلي موږ تیار یو چې له ناتو سره په افغانستان کې د خپل بشپړو همکاریو د بیا پایل لپاره پر عملی وړاندیزونو غور وکړي. د روسیې د بارنیو چارو وزارت د دې چارواکي پوینه مسکو تر ډیره حده د غوړه غنی چې په افغانستان کې له ناتو سره د همکارۍ د بیا پایل پړه د ناتو وړاندیزونه تر لاسه کړي. په دې چارواکي پوینه روسیه نه غواړي چې د افغانستان په برخه کې لغپل لوري ناتو ته د همکارۍ د بیا پایل پر څرنګوالي وړاندیزونه وکړي. د د پولین په پلازمینه ورسا کې د ناټو د غړو هیوادونو په ورستي غونډه کې ژمنه وسوه چې تر 2000 میلادي کال به د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنی پروګرامونه تمویلېږي. ناټو هر کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنی تجهیز او ملاتړ لپاره 15 میلیارد ډالر لګوي. د ناټو تر دې پریکړې مخکې د امریکا ولسمشر براک اوباما د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو 8400 عسکرو د پاتې کولو اعلان وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی انټرفاکس ته ویلي چې دا پریکړې په افغانستان کې د روغې لپاره د سیاسي مذاکرو پیل ځنډولی شي. هغه په دې اړه چې روسیا په افغانستان کې له ناټو سره څه ډول همکاري کولای سي معلومات نه دي ورکړي. د ناټو چارواکو هم په دې ارتباط چې مسکو په افغانستان کې له دوی سره څرنګه مرسته کولای شي څه نه دي ویلي.
پراپور کې موردل چې روسیا په افغانستان کې له ناټو سره د همکارۍ پر وړاندیز غور او بحث ته چمتو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون په کابل کې ویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ته د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه کې زیات صلاحیتونه ورکړي دي. په همدې حال کې جنرال نیکلسن ویلي چې افغانستان د نږدې په یو درېیم هیواد کې به شاوخوا 400 امریکایي عسکر ځای پر ځای شي چې د ضرورت په وخت کې به افغانستان ته استول کیږي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي چې حکومت یې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان صلاحیتونه لبل هر وخت ډیر کړی دي. ښاغلی کارتر د سیشنبه پورس په کابل کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې د قومندان جان نیکلسن صلاحیتونه ډیر دل به په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دی وایي جنرال نیکلسن ته زما او د جمهور رئیس باراک اوباما له خوا د تروریزم ځپلو لپاره پراخ صلاحیتونه ورکړل شوي دي. له دې سره دی کولای شي چې د جګړې لپاره ځواکونه پیشبینی کړي، کولای شي خپل قواوې هلته ولیږي، په دې شکل چې وضعیت خرابېدو ته پرې نږدي، او کولای شي په لومړیو مرحلو کې دښمن له منځه یوسي. اول دا هدایت داسې و چې باید منتظر شوی وای، هغه ګټور نه و. اوسنۍ حالات یو ګټور ګام دی. د امریکا دفاع وزیر کارتر کابل ته د خپل دریم سفر په ترڅ کې وویل چې افغانستان ته د دې سفر هدف یې دا و چې قومندان نیکلسن ته نوې صلاحیتونه ورکړي، افغانانو ته د مرستو د دوام ژمنه او خلکو ته د امریکا د حضور پیغام ورسوي. نړیوالو ځواکونو ته د جنگ په ډګر کې د صلاحیتونو زیاتېدو اعلان ترڅنګ د تیرې شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو یې په ورسا کانفرنس کې له افغانستان سره د مالی مرستو لپاره هم سینه ډبولې وه. په ورته وخت کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د حضور له دوام هرکلی کوي او وایي د اعلان مخالفینو ته واضح پیغام رسولی دی.
تصمیم کې دولت ایالات متحده امریکا
دی، وایي هغه تصمیم چې د امریکا متحده ایالاتو نیولی د افغانستان او د افغانستان د راتلونکو نسلونو په اړه تصمیم دی. له دې سره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده او په ورته وخت کې هغو خلکو او قوتونو ته یو روښانه پیغام دی چې سوله نه غواړي. دا پیغام چې دوی د جنگ په میدان کې خپلو شومو هیلو ته نشي رسیدلی. د نظامی چارو یو شمیر څېړونکي وایي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د ځانګړو صلاحیتونو درلودل ګټه کوي، خو په دې شرط چې دا کار خپل سریو ته زمینه برابره نه کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې اوس هم د تورستي ډلو په تنځایونه دي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې ډېری تورستي ډلې په همدې سیمو کې اوسیږي. افغان چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې د تورزم پر ضد په مبارزه کې رښتینی ګامونه نخلي. د دې موضوع جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیرو وختونو کې د تورستي ډلو سره د مقابلې په برخه کې د افغانستان او پاکستان هڅې له ستونزو خالي نه وي. د دغه وزارت وایان جان کربی پرون په یو خبري غونډه کې ویلي چې دغه سیمه اوس هم د ډیرو تورستي ډلو لپاره پناه ځایونه لري. کربی ویلي چې پوهیږي د افغانستان او پاکستان حکومتونو تر اوسه د دې ګواښ په وړاندې د مقابلې په برخه کې ګډې هڅې کړې دي، خو دوی زیاتوي
We continue to urge those two governments to work together.
دوی موږ له دواړو حکومتونو غواړو چې د خپل ګډو پولو په وجود کې د هغو پناه ځایونو پړنګولو کې ګډ کار وکړي چې لا هم ډېرې ډلې پکښ وسیږي. دغه ډلې هم په افغانستان او هم په پاکستان کې ملکي خلک پناه شکوي.
And Pakistani civilians.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاتوي چې افغانستان او پاکستان ګډې ګټې لري، نو له همدې کبل امریکا پر دې موضوع تمرکز کړی دی. په همدې حال کې افغانستان او پاکستان د دې کار ملامتي پر یو بل اچوي. افغانستان پر پاکستان انتقاد کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې جدي او صادقانه همکاري نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غني دا انتقادونه تاییدوي. شغیل غنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل،
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بعد
روسله دی چې په مدینه منوره کې حمله وشوه او بعد امرغه هغه کس چې حمله یې کړې د پاکستان و دي اړتیاشته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولی رامنځته شوی، ولی په وړاندې سیمیزه همکاري نه رامنځته کیږي. نن د یو نوک په څیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواښ کوي.
دا سشکری چې د ناتو یو شمیر چارواکو د پاکستان په اړه د افغانستان انتقادونه درک کړی دي. د ناتو د عمومي منشي مرستیال جیمس اپاتورای لازه د ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل،
This country is not easily governed. It has a neighbor which in my view is not helping enough.
هلته حکومت کول آسان کار نه دی. افغانستان یو داسې ګاونډی لري چې زما په نظر د سرحد په اردو کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي په برخه کې کافي مرسته نه کوي، او دا تر ټولو لوی ستونزه ده. خو پاکستان دغه انتقادونه بې ځایه بولي. د دغه یوه چارواکي تل ټینګار کوي چې د خپلو ټولو امکاناتو سره یې د تروریستي ډلو په وړاندې اقدامات کړي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په جلال آباد ښار کې د ښه امنیت راوستلو په موخه د ولایتي ادارې لخوا د ناقانونه وسلو د نیولو او تورې ښیښو د سپینولو کمپاین روان دی. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د همدې درې مواردو په اړه ولسونو ورسره اندېښنې شریکې کړي، او دوی د ولایتي شورا سره په ګډه دا پریکړه کړې تر څو په ښار کې امن راشي.
یو بې پلیټه موټر، یو د موټر وو چې تقریبا شیشې توري او درې مده چې سلا ګرځول کیږي او هغه مجوز نه لري. نو په دې درې وړو موضوع باندې د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا چې رئیس ما سره خپل اشته منګه جلسه ونیول او تصمیم نهایی په نظامی شورا کې ونیو چې یو جدي اقدام وکړو، چې په هغه کې به عام ټول هغه موټر چې شیشې توري دي او د دې نه همیشه استفاده کیږي، نو هغه شیشې بس پینیږي. نن تاسو ګورئ زما موټر په درې سه موټر دوانو شیشې سپینیش ولې.
په ورته وخت کې د جلال آباد ښار اوسیدونکو د دې کمپاین له پیلېدو څخه خوښ دي، او له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې دا کمپاین باید جاری وساتي. دوی وایي په ښار کې وژنې، تښتونې او نورې امنیتي پیښې د زورواکو لخوا کیږي، او د عامو خلکو غوښتنه هم ده چې دا کمپاین د ټولو پر وړاندې یو ډول وي.
زما نوم رحمت نبی د وروره د بیسود ولسوالۍ د ننګرهار اوسیدونکی یم. د ننګرهار وده د دې لینډ ډرایور د مقابل او جلال آباد دا کمپاین چې شروع شوی دا ډېره ښه خبره ده چې تدبیر شي سړی هم په ټورو باندې، نه په غریب سړي باندې. غریب سړی خو نه شي ګرځېدی، نه تورې شو غیر د مالدار سړي نه، کروڑپتی نه، امیر نه. نو چې دا تدبیر شي دا ډېره ښه خبره ده وروره، ځکه داسې یعنی داسې کار نه پتی کیږي دی تورې شو کې چې چا خبره چې د خلکو ناموس هم پکې وړل کیږي، قاچاق، غلا، سړی تختون کې، دا ټول هم دی تورې شو وو. دا موټرو کې غریب سړی خو نه شي کولی.
زما نوم سمیم د ننګرهار دی، ولایت د خوږیاڼي ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او اوسېږم په ننګرهار ولایت کې. بس مونږ د دولت څخه دا تقاضا لرو چې اوس هم زیاتره وخت دولت دې پسې ډېرې پلټنې کړې دي. حتی زما مخکې چې هم د قومندانو دولت شخصي موټر دغې تورې شو، زما په مخ کې څه کړي. دولت څخه مونږ دا مننه کوو چې خلې زرې روانې کړې. خو زیاتره بعضې خلک دي چې د حکومت په چوکاټ کې وظیفې کوي، خو بیا په خپلو شخصي موټرونو کې شیشې تورې لګوي، خو زیاتره خلک د هغې څخه بد استفاده هم کوي. داسې
والي سلیم خان کندوزی د خلکو د دې اندېښنو په اړه چې دا کمپاین به په زورواکو هم پلی شي که نه، ویویل دوی تر پخوا ډېر جدي تصمیم نیولی، او دا کمپاین د یوې خاصې امنیتي قطعې لخوا ترسره کیږي.
په یو جدیت باندې شروع دی، د دې دپاره یوه خاصه قطعه په نظر کې نیول شوې ده. زما د ټولو مشرانو نه غوښتنه دا ده، د ټولو سیاسیونو نه مې غوښتنه دا ده، او د قومي مشرانو مې غوښتنه ده، تر څو چې من قانون په ځان باندې تطبیق نکو، منګه نه امن راوړی شو او نه د خلکو ته آرام ژوند برابرولی شو.
د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د معلوماتو له مخې د دې کمپاین له پیل نه تر دې دمه په ښار کې له 200 زیات بیا اسناد موټر سایکل او موټر نیولي، او د شاوخوا 100 موټر خیس پینې کړي. دا رنګه په ښار کې په ټولو موټر سایکلو بندیز لګیدلی چې له یو زیات سپرلې نشي وړلی.
ازادي راديو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي د افغانستان ترانسپورتي برخه باید عصري او معیاري شي. احمد ضیا مسعود د سه شنبې په ورځ د ترانسپورتي سکتور د اصلاحاتو تر نامه لاندې یوې ناستې ته وویل چې ترانسپورتي سکتور په هر هیواد کې یو ښه عایداتي سرچینه وي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورټ او فوادامي وزیرانو دې غونډې ته وویل چې د دې برخې ښه والي لپاره کار روان دی. ناجیه صاحب رپورټ لري.
د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود وایي که چیرې د افغانستان ترانسپورتي سیستم معیاري شي، له یوې خوا خلکو ته اسانتیا برابروي او له بل لورې حکومت ته به یوه عایداتي سرچینه وي. ښاغلی مسعود د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورتي سکتور اصلاحاتو تر نامه لاندې یوې ناستې ته وویل چې د ښاري ترافیک تنظیم، د لویو لارو جوړول، د اوسپنې پټلۍ او د ترانزیتي میدانونو لرل کولی شي چې افغانستان په لوی ترانزیتي هیواد بدل کړي. نوموړي وویل د ملي ترانسپورت کمیټه د ترانسپورتي ستونزو د حل لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړې ده چې د هغې په پلي کېدو سره به ترانسپورتي برخه معیاري شي.
بدون داشتن یک سیستم ترانسپورتي منظم،
د یو منظم ترانسپورتي سیستم پرته موږ نشو کولای چې د خرڅلاو لپاره کورنۍ مارکیټ پیدا کړو، او په همدې دلیل د ترانسپورت موضوع زموږ د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره یو مهم فکتور حسابېږي. مانیو چې د ترانسپورت ملي ستراتیژي په پلي کېدو سره چې بیلابیلې برخې نیسي، له 15 یا 10 کلونو وروسته د ترانسپورت او لویو لارو په برخه کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان واوسو.
تر دې وړاندې ولسمشر غنی هم ویلي چې افغانستان د آسیا په کچه یو مهم ترانزیتي هیواد دی چې کولی شي د منځنی آسیا هیوادونه د جنوبي آسیا له هیوادونو سره وصل کړي او له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر وایي د ترانسپورتي سیستم د عصري کولو او په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره کارونه روان دي. له بلې خوا د افغانستان د فوایدامي وزیر محمود بلیغ وویل چې له امنیتي سکتور وروسته ترانسپورت یو له هغو برخو شمیرل کېږي چې حکومت ورته ډیره بودیجه ځانګړې کړې ده. ښاغلی بلیغ وویل که چیرې دې برخې ته لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه وشي او ټول اړوند ارګانونه خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي، دا سکتور به عایداتي سرچینه وي.
زه په دې باور یم چې د خلکو د هوساینې او ثبات اساسي بنسټ یو پیاوړی او مخ په وده اقتصاد جوړوي، او د اقتصادي پراختیا یو اساسي فکتور په نړۍ کې د یو پیاوړي ترانسپورتي سیستم درلودل دي.
د ترانسپورتي سکتور د اصلاحاتو لپاره د دغې ناستې ګډونوالو وویل چې اوسمهال ناامني، د ستاندرد ترانزیتي سیستم نشتون، د معیاري وسایطو کمښت او د هیواد په لویو لارو کې اداري فساد له اساسي ستونزو شمېرل کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د فساد د مخنیوي په خاطر د لومړي ځل لپاره یوه الکترونیکي دروازه د کابل په ختیځ کې لګول شوې او د دې ښار لویدیځې برخې لپاره هم کار روان دی.
خلک په بلخ حوزوي روغتون کې د اداري فساد له موجودیت څخه سر ټکوي. په بلخ ولایت کې د ابو علي سینا دولتي روغتون مراجعین په دې روغتون کې د بستري مریضانو سره د ډاکټرانو د ناسم چلند او په روغتونونو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه شکایت لري. د بستري مریضانو پایوازان شکایت کوي، له دې سره چې په ابو علي سینا روغتون کې په کافي توګه درمل موجود دي، خو بیا هم دوی له بازار په پیسو درمل رانیسي. زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له مزار شریفه رپورټ راستولې ده.
په بلخ کې د ابو علي سینا روغتون مراجعین په دې صحي مرکز کې د اداري فساد د موجودیت او له ناروغانو سره د ډاکټرانو د ناسم چلند په اړه شکایت کوي. د بلخ حوزوي روغتون یا ابو علي سینا د شمازون په سطح له ټولو دولتي روغتونونو څخه لوی او مجهز صحي مرکز دی چې پکې د ورځې له 500 شمالي ولایتونو څخه تر 1500 کسانو ته خدمات وړاندې کیږي، خو ناروغان او د هغوی پایوازان شکایت کوي چې ډاکټران له دوی سره ناسم چلند ترسره کوي او د دې روغتون د متخصصینو لخوا ورته ویل کیږي ترڅو د هغوی شخصي کلینیکونو او کتنځایونو ته مراجعه وکړي او هلته یې درملنه ترسره شي. سید زهر د دې روغتون له مراجعینو څخه دی، هغه یې په اړه وویل. دلته مې یو مریض راوستی دی، په دې خاطر راغلی یم چې د ناروغانو درملنه مې وشي، خو دوی زما مېرمنې ته ویلي دي تر وی اونۍ به وار ورونه رسیږي. ترڅو عملیات شي. نو په همدې دلیل باید خصوصي کلینیک ته ورشو او هلته یې معاینه ترسره کړو. زه یوه ورځ بله هم صبر کوم، که نه شو نو بیا د ډاکترانو پر وړاندې خپل یخن شکوم ترڅو مې غږ واوري. د ابو علي سینا روغتون مراجعین وایي له دې سره چې په کافي توګه په دې روغتون کې درمل موجود دی او میلیونه افغانۍ پرې مصرف شوي دي، خو له دې سره سره بیا هم دوی ته ډاکتران وایي چې له بازار څخه ادویه په پیسو راونیسي. خالد او یاسین د دې روغتون دوه تنه نور مراجعین دي چې ازادي راډیو ته یې داسې وویل. نسخه یې راکړه، وی ویل لاړ شه نو رخصت یې. ما ویل پیسې نه لرم، درمل هم راکړه او غواړم دلته بستري شم. دوی ما ته ویل چې دا د بې پیسو کسانو ځای نه دی، دلته پیسه دارانه او خوجینان راځي، نو ته له دې ځایه ووزه.
دوا را کلت کاملا از بازار میخریم.
دبل بیا وایي درمل مې ټول له بازار څخه په پیسو راونیول. هر څوک چې دلته معاینه کیږي باید له بازار څخه درمل په پیسو راونیستي. سیروم، کپسول او شربت مې ټول له بازار څخه په پیسو اخیستي دي. په بلخ حوزوي روغتون کې د اداري فساد د موجودیت او همدارنګه له ناروغانو سره د ډاکترانو د ناسم چلند موضوع مې د دې روغتون له سرطبیب نور محمد فیض سره شریکه کړه. ښاغلي فیض، له دې سره چې په ابو علي سینا روغتون کې د درمل موجودیت نه ردوي، خو وایي دا درمل یوازې د عاجل څانګې ناروغانو ته دی او دوی نشي کولای ټولو مراجعینو ته په وړیا ډول درمل وویشي. فیض همدارنګه وویل چې په دې روغتون کې د اداري فساد موجودیت هم نشي ردولی، خو زیاته کړه چې دوی په هڅه کې دي تر څو قانون په بشپړ ډول تطبیق شي. د ابو علي سینا روغتون سرطبیب همداراز وویل چې له هغه ډاکترانو سره به قانوني چلند وکړي چې ناروغان هڅوي تر څو د دوی خصوصي کلینیکونو او کتنځایونو ته د درملنې لپاره ورشي. ډاکټر فیض زیاته کړه اداري فساد همدارنګه چې په افغانستان کې موجوده د طبابت په برخه کې هم تر سترګو کې، دا په ټوله نړۍ کې معمول عمل دی، خو دا کار غیر قانوني کار دی او که په دې واقف شو چې کوم ډاکټر مریض له دولتي روغتون څخه شخصي کلینیک ته ورغواړي، نو په هغه صورت کې به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د بلخ پوځوي روغتون کې د اداري فساد د موجودیت او له ناروغانو سره د ډاکترانو د ناسم چلند په اړه ورته شکایتونه موجود ول. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې یو ازادي اورېدونکي اونیس پروګرامونه خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عنایت ساجد له زابل نه په خپل سمس کې وایي، زما په باور سوله د حکومت کار نه بلکې د هر کور د مشر کار دی. کار څوک د خپل کور خلک کنټرول کړي سوله ضرور راځي. سمیولله لیکي د لغمان ولایت اوسیدونکی دی او وایي چې دولت نه غوښتنه ده چې په لغمان کې د اداري فساد مخه ونیسي، ځکه چې دا فساد هلته ډیر زیات شوی دی. سید ملوک زازی وایي، د افغانستان د کرکټ ټیم په بریالیتوبونو کې زمنګ اتیا په سلو کې دواګانې رول لري. او زمنګ دایمي اوریدونکې سمیولله حلیمی تندر له پکتیا څخه په خپل سمس کې لیکلي چې د سمکنیو ډنډې پټان ولسوالیو کې ایم ټی این مخابراتي شبکې کار نه کوي او د دواړو ولسوالیو خلک له راز راز ستونزو سره پکې مخ شوي دي. سید ولی رحمان له هلمند څخه په خپل ایس ایم ایس کې ویلي، ازادي راډیو چیرته ده؟ نو ګرانه دوسته، که زموږ د موقعیت پوښتنه کوي، خو موږ د چک په پایتخت پراګ کې او په ټول افغانستان کې یو، او که د راډیو پوښتنه کوي نو ازادي راډیو ستا په راډیو کې هم پیدا کولی شي. ازادي راډیو په اف ایم سل اشاریه پنځه څپه په کابل او په سل اشاریه او په 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د یو ځل بیا یادونه کوو چې د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه خپریږي، د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي د غرس په زړه پورې خپرونه آیا پوهیږئ هم لنډو خبرونو وروسته اوریدلی شئ. د افغانستان پړه په تازه خبرونو او ریپورتونو کې لکه څنګه مو چې خبرونه په پیل کې ویلي په هڅه کې چې نن ورځ خبرونه کې د ازادي راډیو د نن ورځ په خبرونه کې په ډیره د چارو د کارپوهانو نظر وخلو او کچیرته امریکایي قوه او مقامات هم را سره وغږیږي چې لکه څنګه مو چې ووریدل د امریکا د پوس قومندان چې په افغانستان کې دی وایي چې د افغانستان سره نږدې په یو هیواد کې به څلور سوه اضافي امریکایي سرتیري ځای پر ځای کیږي چې د ضرورت په وخت کې به افغانستان ته استول کیږي او یا به غوښتل کیږي چې د عسکر به چیرته ځای پر ځای کیږي او ماموریت به څه وي او د کوم ډول ضرورت پر اساس به دوی په افغانستان کې د جګړې لپاره راځي. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د چارو د کارپوهانو نظر مه هیروئ. اتنیمې بجې شوې دي. له محمد حدیث پردیس څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن وایي چې لږ تر لږه څلور سوه اضافي عسکر به افغانستان ته نږدې ځای پر ځای شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 15 تنه د انسانانو د تښتونې او غلاو په تور نیولې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون سه شنبه د ورځې نړیوالو سیالیو په لړ کې آیرلند کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. د ایتالیا په جنوب کې پرون سه شنبه د ریل د دوو گاډو په ټکر کې لک تر لګه 22 تنه وژل شول او 15 تنه نور زخمیان شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو 15 پولیس افسرانو خدمات وستایل چې تیرونی د ډالاس خار د مظاهرو پر مهال و وژل شول. د عراق حکومتي ځواکونه وایي چې موصل خار ته د نږدې کېدو په حال کې دي. سناتور برنی ساندرز د خپل رقیب هیلاری کلینټن ملاتړ وکړ او کلینټن د امریکا د جمهوریت ریاست پر روانو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند رسمي کاندید وګڼل شو. ملګری ملتونه وایي د جنوبی سودان په پلاسمینا جوبا کې د جګړې د خکیلو خواو لور اعلان شوی اوربند ظاهرا مراد شوی دی. او په پاکستان کې د جنود تعلیم مدافع او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی پرون سه شنبه نسکل نشو.
بریاست لکلونو انتظار ورسته د جنوب پنوم امریکایي سفینه تیرونه خپل اصلي منزل یعنی د مشتری مدار ته ورسیده. جنوب سفینه نږدې 3 میلیارد کیلومتر مزل په داسې حال کې په بریالي توپ وکړ چې په لار کې باید له شدیدو وړانګو او ګرځنده اجرامو تیر شوی وای او د شمسي نظام تر ټولو د ستري سیارې په مدار کې ځای پر ځای شوی وای. دا سفینه چې انسان پکې نشته د 2011 میلادي کال په اگست کې د فلوریدا ایالت له کیپ کانورال څخه فضا ته ولېشل شو. د دې سفینه سخت ماموریت دا و چې باید د مشتری په شاوخوا کې له تیزو وړانګو او اجرامو تیر شي او د مشتری په مدار کې حرکت پیل کړي. له بلې خوا دا ویره هم و چې د جنو تر اندازې زیات سرعت به د دې سبب شي چې د مشتری تر څنګ تیر شي. د مشتری د مدار لور ته د حرکت په محل د جنو سرعت په هر ساعت کې چباندې 2,900,000 کیلومتر وو. ساينس پوهان وایي چې د مشتری په شاوخوا کې وړانګې دومره ډېرې دي چې د جنو سفینې ماشینونه یې له کاره غورځولی شوی. له بلې خوا دا اندېښنه هم و چې ممکن دا ستور بیړۍ له کوم جرم سره ټکر شي. مشتری لمر ته د نږدېوالي له نظره 15 سیاره ده. په دې سیارې کې زیات هایدروجن او هیلیوم موجود دي. تر مځکې د جاذبې قوه او وړانګې خورا زیاتې دي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو تیر اختر مو مبارک شه. که څه هم اختر نه څو ورځې تیرې شوې خو بیا هم تر اختر وروسته دا لومړی خپرونه ده چې له تاسو سره یو. اجمل تورمان یم او د انصاف په لټه کې دا اونیزه خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. خو مخکې دینه چې خپرونه ته لاړ شو دوستانه، ځینې تلیفونونه موږ ترلاسه کوو چې هغه د مزاحمت لپاره وي، یعنی ستونزه نه لري زموږ دغه دوستان، ولې غواړي یو ډول مزاحمت ایجاد کړي چې په دې شان اعمالو سره زه فکر کوم چې موږ د هغو دوستانو چې پریښتینی ډول ستونزې لري او غواړي چې ستونزې ته یې د حل یوه لاره پیدا شي، د هغوی سره به زه فکر کوم چې یو ډول جفا شوی وي. نو له دغو دوستانو هیله کوو چې له مزاحمت تیر شي او وخت ورکړي هغو کسانو ته چې دوی ریښتینې ستونزې لري او غواړي له ازادۍ راډیو سره یې شریکې کړي. په دې خپرونه کې د عبیدالله په نوم د خپل یو اوریدونکي ستونزې راخلو. عبیدالله د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، پخوانی د پولیسو افسر و اوس یې تقاعد کړی دی. خدا چې ستونزه یې څه ده په ګډه به یې واورو.
زما نوم حاجي عبیدالله دی، د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. رتبه مې سمونوال ده، افسر د هلمند ولایت امنیت قومنداني یم. هم بیا مې پروسه کال چې مې تقاعد واخیستې دا دی اوس پر کور ناست یم. اساسي ستونزه او مشکل همدغه دی چې دغه پیسې چې دوی دلته په مدیریت مالک زموږ څخه میاشت په میاشت زموږ د معاش ګرځولې، د کوپراتیو په نوم باندې، د کوپراتیو موادم په ولایتو کې نه و. هغه پیسې چې کله چې موږ د وزارت څخه منپسل کیږو هغه پیسې باید دوی موږ ته راکړي. موږ ته مدیریت تقاعد د وزارت داخلي مکتوب هم راکړی دی پر ریاست کوپراتیو چې ورته خپل حقوق د کوپراتیو واخلی، خپل پیسې د کوپراتیو واخلی. د تیر کال څخه شروع بیا یو هیڅ متقاعد ته نه دی ورکړی، مخکې و ټول متقاعدینو ته خپل د کوپراتیو پیسې ورکړي دي، لیکن اوس مکتوبونه په لاس کې دي، راته پراته دي. کله وایي د وزارت مالیې تر مشکل دی، بس نن خلاصېږي سبا خلاصېږي. د ټلیفون نمبرونه هم راکړي و راته، هغه نمبر تر یو وخته پورې تماس یې اوسې بېخي هغه نمبر هم بند کړی دی، اوس خبرې هم نه کوي. ماهانه معاش د افسرانی اخلي، ماهانه معاش څخه دغه پیسې ګرځول کېدی 2.5%. دغه پیسې وزارت ته استولې چې دلته باید مغازه په ولایت کې باید مغازه وي چې افسرانو استفاده ورڅخه کولای، یعنی هغه جنسونه، هغه شیان، په چای، بوره، پلمیر، ټیکا، نور شیان دغه افسرانو باید د دغه کوپراتیو څخه په ارزان قیمت استفاده کولای. چې په کابل په مرکز کې دغه مغازه و، دغه کوپراتیو فولي کې په ولایت کې چا استفاده هم نه ده کړې ورڅخه، فقط پیسې ګرځولې او مواد نه و. لیکن اوس چې افسر تقاعد کیږي او منپسل کیږي د وزارت څخه، دوی مکتوبر کې چې ورته د ریاست کوپراتیو څخه خپلې پیسې واخلي. ریاست کوپراتیو چې تاسو وعده ورکوي چې هفته بعد پیسې راځي، کوم د میاشت باندې راځي، لیکن پوره دا دی اوس یو نیم کال کېږي. موږ په انتظار یو، موږ یا نفر ورسو د هلمند او دغه څخه د کابل ښار وخت تک راتګ مشکل دی، امنیتي مشکلات ملوزات هم دي، لیکن دوی فقط موږ ته فریب راکوي او نه اوس ساتو کوي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو، یغې پسې ورشبلو، یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
کوتي حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکې
د عبید الله سنځمو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مرسیال ویان نجیب دانش سره شریک کړه. خاغلی دانش راته پاړه وویل
موضوع پرداخت تاریخ کوپراتیف، ما تماسایی که گرفتیم با مسئولین کوپراتیف
د کوپراتیو د پیسو پاړه چکه میاړي کې مونږ لاړوند مسولینو سره ونیولې. اوس مهال دوی پیسې خلاصې کړې دي. دوی پیسې د کورنیو چارو وزارت په شمیر نورو دفترونو کې دي چې هغه راټول کړي، نو په مساقو کسانو به دغه پیسې ووشي. اوس مهال دا چې دوی کافي پیسې په واک نه لري دغه لړې ولاړ ده. دا یوازې هلمند کې نه، په ټولو ځایونو کې یو شان ده. دوی د تشویش نه کوي. دوی شمیرې د کوپراتیو له ریاست سره شته. کله چې پیسې د دوی په حساب کې ورزاپه شي بیا خبر ورکول کیږي چې د خپلو اسنادو سره مراجعه وکړي او پیسې به
اضافه شود. دوباره اینا رو تماس میگیرن و با مو اسناد دست داشتهشان مراجعه میکنن و پول برشان پرداخت.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا د دېونې خبرونه شته سی واوري د لا تر بلې خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو پتلو تلو کې زل بیا د ټلیفون شمیره تاسو ته اعلانوم 0992293 یو زل بیا یادونه چې له مزاحبتونو تیر شي او پریک دی هغه دوستان چې په ریښتین ډول ستونزې لري له ازادۍ رادیو سره یې شریکې کی او هغه دوستان چې ستونزې لري او کله ناکله د دغه مزاحمتونو له وجې دوی نشي کولای چې اړیکې ونیسي او خپل ستونزه شریکې کی له دوی مهیله دار چې خپل ستونزه راته په پیغام کې پریک دی موږ به د دوی ستونزې واخلو او وروسته به بیا ورسره اړیکه ونیسو تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خاونه ولرای
د انصاف پلټه کې
آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د سلام او شوهیلو په وړاندې کولو سره زه طاهر روشن تاسو ته د ازادي اوریدونکو د خبرونی اوریدو لپاره شراغلاست وایم په دې هیله چې روغ رمټ او د روغتیا په جامو پټ او په آرام خاطر خپلې د خوښې خبرونی ته غوږ یاست قدرمن اوریدونکو خدای دې وکړي چې د اختر مبارک ورځ مو په خیر سره تیر کړی وي او د تیرې اونۍ پروګرام مو چې ستاسو دوستانو د اختر مبارکۍ پیغامونه ځنګړي سوي وو اوریدلې وي نو په دې پروګرام کې بیا هم ستاسو پیغامونه را اخلو خدا ځلې د اختر په مناسبت نه بلکې ستاسو د نورو ستونزو شکایتونو نظرونو او رندیزونو په حق لبوي نو په دې هیله چې ستاسو دغه پیغامونه د اړوندو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي راځي چې همدا اوس په ګډه سره دغه پیغامونه واورو
السلام علیکم زه محمد غاز د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکو کې دغه پیغام د ازادي رادیو لارې د نشریدو په هیله پاکستان هر وخت افغانستان ته بمونه او ځانمرګي او موټر بم چاودنې را لېږلي او پاکستان په افغانستان کې نه لړۍ سره جنگ شروع کړی دا او یو متل دا وایي چې یو وړې ته غلط کړم تا دې خدای وي کې بیا دې غلط کړم ما دې خدای وي چې تاسو رزناستا ولاړکم موږ له پاکستان سره ولې ناستا ولاړکو هغه خو موږ ته ایمان اسلام او ټول کړو ډیر اته معلوم سي دې په دې ځله سو کالو کې افغان تر دې سو کالو پورې او زه د افغانستان له جلال اطراف جمهور رئیس لسمشر غنی څخه می غوښتنه ده او له ډاکټر صاحب عبدالله څخه می غوښتنه ده او له رسول علي شورا مشتابو ته می هیله ده چې له پاکستان نه د سولې مرکز راځي کې د نړۍ په هر هیواد کې په اسلامي هیواد کې مونږ سولې کول طالبانو سره د سولې غوښتون کیو او سولې دروازې لسمشر غنی وای ډاکټر صاحب عبدالله وای د سولې علي شورا مشرتابو وای چې مونږ سولې دروازې پرانیستې دي آیا دا سوله له پاکستان راځګه کوي چې د نړۍ مخ پاکستان ته واوري پاکستان په همدې د سولې په پلمه د نړۍ مخې لزان اړولې دغه د سولې خبرې را پاوا کوي او د نړۍ په هر هیواد کې تیم ګور سره خبرې کوو مونږ سوله غواړو او پاکستان مونږ ته معلوم څه وای دا د ته کوم یو کس په طالبان او کډال قائدای په پاکستان اسلام آباد په بټ آباد په هر یو صوبه کې وزل سوی د خپل اصول علي شورا ته غوښتنه ده چې طالبان سره سوله وکړي د ورورولۍ په پزای وکړي موږ سوله غواړو زمون ګرونه دي طالبان او سولې غوښتن کې د ازما د پیغام د نشریدو په هیله او په دې باندې خدای پاک جل جلاله دې کې چې لس مشر غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او د سولې مشر تابو غور وکړي او دې باندې اطمینانی وو چې دا مرکز د غټین نور راپاوه کې چې د نړۍ مخ پاکستان ته وړي وسلام د ازما پیغام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په پنځشنبه د ورځې د کابل د انتحاري عملی پر ثبات باندې زمانه زرداده چې دا مسئله ته هر چا په غاړه باندې ده چا چې د دوی خلکو د حمل نقل او د انتقال مسئله په غاړه باندې ولودل باید پوښتنه به دې باندې چې دا ډیر یو احمقانه تجویز وو یو احمقانه پلان وو چې په یو داسې هیواد کې لکه افغانستان او دوی د ملي اردو عسکر یا هم د ملي پولیس یا د نور خلک اشخاص چې هغه په دولت پسې مربوط وي دوی یا په دولتي بسونو کې وړي او یا یې په شخصي بسونو کې وړي او حتی چې موږ وینو دښمن ورته عزیز ورته هو خپل کار کوي. نو دا زما پیشنهاد ده چې دا خلک باید محکمه شي او یوازې هم د محکمې ور هم دا خلک دي چا چې د هغوی د انتقال مسؤلیت په غاړه باندې درلودل.
زما د پولیسو اعلی قومندان او وزیر دفاع ته دا پیغام دی د ازادۍ راډیو لار دی ورسوي چې کوم ځانورګي بریدونه پولیسو په ګاډو باندې شوي په کابل کې. نو زما دا پیغام دی چې کوم ځای کې مطلب دی ورځو کې یا غزې نه دی او تیرو کې راوړل شي او بیا چې د لارې امنیت نشنی ولا مشکوکه ګاډي ولاړې دغې امنیت نشنی ولا چې ور دې دغه ګاډي ونګور د څنګه ولاړ دي. نو چې دې امنیت نشنی ولا د دې څولېک نفر شهیدان د افغانستان اردو د افغانستان بچي د افغانستان پولیسي ورکي او په دې باندې نه ماته ملانېږي نه ښه لانېږي نه بد لانېږي. ما وزیر دفاع د ملي امنیت سرپرست او دغه سې د پولیسو مشر زما دا پیغام دی چې ولې ور پردي بچې ولې وژنې چې نه شي کولی د لارې امنیت نه شي نیولی چې یو مشکوک ګاډی ولاړې او یو ولاړې دوه ولاړې کس ولاړې سړی تلاشي کې ټیپو ګاډي ډک روانوه بیا پردي بچې په ځانور کو بریدونو کې زمن جوړه بیا طالبان پله په غاړه لي همدان دا پاکستان دی چې مونږ وژنې همدا داعش دی پاکستان دلته جوړ کړی دی او راوړي زمونږ ماشومان ښځې زنانا او د غونډ مخې وژنې. نو زما د وزیر دفاع دا خواهش دی چې زمونږ دلته مرود دغه مر چې مونږ دلته کوو دغه چې پاکستان په سرحد کې د پنجابي سره وکړو نو دغه به زمونږ شهیدګي دلته دا زمونږ مرود هم شهیدګي ده خو هغه به نه را شهیدګي. زما دا پیغام دی ټولو لسونو ته چې پاکستان په مقابل کې پنجابي په مقابل کې دغه دا تاریخ مو دبري دغه په مقابل کې کلک هوډ ولرو او کلک جنګي په تش تاسو ته جنګي وو دا پنجابي ته مونږ پخوا لنګه غوښتی دی او بیا مو ته غوندو. زما دا پیغام دی. السلام علیکم.
اول تر اول د اوري رادیو ټول کارکونکو ته او دن کو ته سلامونه وایم. پسل سلام زما دا پیغام د مرګ وی پاکستانی جاسوسان په افغانستان کې چې هم دا را پورنه وکړي او د حل انتحاري حمله کوي ټول ګرام دې کې د پاکستانی جاسوسانو ما پاکستانی جاسوسانو مرګ وی زار جو خریدار و سلام.
ہلو السلام علیکم. زسمت اللہ فریدی دی سردی لسوالیو ما حاضرین یو په پاکستان دی پراتیو اشرف غنی نامه ډیر خوشاله سو چې دا ماشه هغه د ذکر $300 د کار په سر ولا کول مګه ډیر خوشاله یو نما او ډیر خوشاله یو ټول افغانان په مینه مینه کابل جان ته راستو. والسلام.
السلام علیکم. زبیر منگو زبیر سندرم سیر افرسی سر پتما اسیم منا در رسمی زیر کماندان در وائلی صافی در حیلی در چیز از مرد درم سیر سرک را نجیر سو دا پنجر زیر پنجر اسکاری که از دوان ساری نیس پیدا جدا یا ترک جیر کسر سفار را پیره دا ویلی جوڑی رو نور امور عجیب و ویدی تا دنور نور دیر سرکان جوڑی را او در گرم سیر سرک نجوری یا دا مشران در یورپی نور کی یا سالی در چو وطا کی در وطن سالی وطا کی شبه زمنداری آغا بینی روپی نش خواهی نی رشوات خوالی سی ایجی ما مریم پیسی ودری یا نفر جسی بایی سکی شده ویل در سرک نجوری پسته برابا بنجی جوری اینا بس که دا خداری تنمیران اگا ما خیلی سکل تنمیران جوری پر دبیی و پلشوگا و کب کابل که او دخوار و غریب و دی اتمان دیگی و اگا مکنی جی در مریضان فقا مکنی جی. السلام علیکم. خدای فامان.
سلام علیکم. زه د مشرانو افغانان نغوارم او د پوځیانو نغوارم چې بیا هغه پخوانی خبره تکرار نشي چې موږ په شا وترم بول دا هیڅ ودا غفور غلوي غلوي چې په شوګرې کې ایجاد دي هغه دې ختم کړي نو سبا بیا د شپږ سبا کسان راغونډي جو بیا په دې ته هم دتي هم شوګرې پورې ودی او د هغه دې پورې ودی چې دا هم دې ختم کړي دا کار یې ونه کو نو دا به د جلالآباد د افغانانو سره نه بلکې د ټول افغانانو د ټول افغانستان د افغانانو سره
جفای بپا بنی. الو سلامونه نیکی هیله خوږه احترامات د مشهور افغان د لوري ومنئ زادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیله خوږه احترامات دلی کوم. هیله من یم چې روغ او جوړ به وای او د صحت جامې به مو په تن وي. د زادی راډیو نه زیاته مننه کوم. د طاهر روشان صاحب څخه ډېره مننه کوم چې زموږ د کمزوره اواز د دې غریب او به وځل افغانانو आवाज تر لوړو چرواکو لوړ پړو چرواکو پورې ان تر صدر ول مشر اشرف غنی پر رسوي او هغه خلکو ته رسوي چې موږ نشو کولای چې دغه د دفتر په مخ کې هم تیر شو. نو الهمن یم چې کوم دولتي چرواکي دي د افغانانو ستونزې ته
جدی پام کی مشکلات حل کی یو داسې مصدر د خدمت وګرځي چې ټولنه په دوی باندې وویړیږي. تاسو خپل فکر وکړئ که چیرته مو زیر شو په خارج کې سعودي عربستان ته زیر شو، د هغې یو کوچنی ماشوم چې وي هغه هم د مخبر وظیفه د حکومت د دولت لپاره سرته رسوي، نو هغه په دې معنا چې دا خپله مخبر نه ده، یو د انټلیجنس غړی نه ده، خو د دې دپاره چې حکومت ورته کارونه کړي دي، دوی د هغه چې کوم مشکلات دي هغې ته پام کړی دی، خدمت یې ورته کړی، نن هر سړی سپورټ کوي، هر یو هغه د سیول سوسایټی چې کوم هغه غړی دی د حکومت پلوي دی. که چېرته په افغانستان کې داسې وشي چې د حکومت د رعایت سره رویت یې وبولي او داسې خدمتونه ورته سرته ورسوي چې کوم د دوی هغه اولنی مشکلات وي، ضرورت وي، رفع کړي، نو لرې نه ده چې په افغانستان کې به د شته مشکلات چې وي هغه به دې بین درېمې. وسلام به احترام د نشریدو په هیله مسرور افغان.
السلام علیکم، زه منصور عابد د ننګرهار پنتون یو ماشل ساتي ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. چارواکي زموږ غږ د ازادي راډیو له لارې واوري چې د ننګرهار پنتون محصلین زموږ بدلاشه نه راکوي. دا څلور میاشتې کېږي زموږ بدلاشه پر دوی باندې پاتې ده. موږ اوس له پنتون څخه رخصت شوي یو، خو لا تر اوسه هم بدلاشه را نسته ده، او دوی داسې اوازې دي وایي چې دوی په دې بدلاشه باندې صرافي کوي. موږ محصلین خپل حق غواړو. او سلام له ازادي راډیو څخه مننه چې د ولس پیغام تر چارواکو پورې رسوي. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه خوشحال یم چې خپل پیغام ته معذور ما دی په هغه نظر باندې ځان یو کړ کوم هغه چې دوی قرارداد چې دوی د غیر دولتي انجوګانو سره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې کړی دی سکړه دی، او کوم چې خرجي هیوادونو مرسته ورسره کړې ده، دا مرسته به د زما په فکر د هېڅ د پوهنې وزارت لپاره هېڅ کوم ارزښت نه لري، ځکه چې په یوازې دي چې د ټولګیو سره مرسته کوي. دوی د هغو ټولګیو سره مرسته وکړي کوم چې اوس فعال دي او د شنه اسمان لاندې او په سخته ګرمۍ کې هغوی خپل درس وایي، او هم د هغو ښوونکو سره مرسته وکړي کوم چې تر اوسه تقریبا درې میاشتې کېږي معاشونه را اخیسته، او د تېر کال د اخري میاشتې د اخري روبې معاش هم نه ده اخیستی. دوی ډېره سخته مرسته وکړي. دغه ټولګي به یا به د رئیس لخوا صنفونه ویشل کېږي، یا د وکیل لخوا، یا به د ولسوال لخوا، همدغه قسم ته هغه چارواکي چې هغه د ولسوالۍ چارواکي دي هم دي ریاستي وکړي، د دغې لوی چارواکو لخوا به دا صنفونه سره ویشل کېږي. دا عملا د خودلی شم د شکور په ولسوالۍ کې همدا شوي دي. تېر کال د کوم صنفونه چې دلته ولا شوي وو، دغه صنفونه چې کوم وي د ورسیس لخوا وو تقریبا دوه کاله مخکې ما یو سن جوړ کړی وو چې لومړی کال مې دوه نیم زره لومړی کال مې هېڅ معاش ونخته، دوهم کال مې دوه نیم زره معاش واخیسته، او درې کال درېیم کال مې پنځه زره افغانۍ معاش واخیسته. هېڅ پته نه لګېده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې راځه پیغام نشر کړي. زما د ولسمشر اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده، یوازې په افغانستان کې دغه څنګ حال دی او په کبنورو هېوادو کې هم داسې حال دی، تاسو خو نکې لږ اتفاق وکړي، لاس یې وکړي. دا یوازې زموږ د میوان ولسوالۍ د کندهار ولایت داسې بد حال دی چې سترګې نه روڼېږي. که دا د میوان ولسوالۍ تخصص توجه وشي ډېر به خوشحاله یو. نو نور وخت خو نه نیسم، د خدای په امان. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، د لوګر ولایت د ازي سره نن سره اړیکې نیول غواړم، د کریډیټ د کومای له قبل نه شم کولای چې دوی د سره په بحث وکم. په دغه ورځ موږ مهمه پریس او د ملي پریس ماشونه دي دا پام ما باندې څنګه دا د ریزرو په دغه ماشونه چې کیږي د ازري بولو سالي کې د محلي پریس ماش مخکې چې محلي ریزرو په یا څکم نظر په نو اوس ما حال تل هان اتسه او کم نه هزار روپې تر غل دا نور دي که خو باید غمو شي او واغو شي دي چې خلک وینه کوي او اتره راځي او دي د مهاجر په کوم وخت په ماش کې وینه کوي. نو دا خو جایز بولله کوي، نو موږ به کې څو هر کې مهاجر په خپل څه مېش دي چې یا موږ به ستاسو ماش نه چې کوم خلک راشي وینه پکې کوي. نو نو څنګه غواړم دغه علاقه لیک معلومات
تاسو خلکو سره شریکې نو مننه خیر اوسې چې ګوندم مو یو نیک جان
د آزادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټول د زړه له کومې سلامونه کوم. بعد سلامه دغه د سارک جنگ چې روان دی د سیاو نه د ابراهیم خبرې شو دغه کې ټول پنجابیان دي او پنجابیان جنگ کوي. دا خو په والله که نه په پښتو کې رسي نه په اسلام کې چې هلته پیسې شرابو دوکانونه هغه آزاد دي او پاکستاني رسي دلته جهاد کوي. دا خو د جهاد هغه نه ده چې دی کوي. والله بالله چې دا خو ډېره دې پښتو خبره ده. وسلام.
الو السلام علیکم. زه له اوروزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ نه مولوي جهاد الله صاحب سره په تماس کې یم. زما خواهش د لوړو چارواکو نه دغه دی د لوړو مقاماتو نه چې موږ د دغو اربکیانو نه د اوروزګان ولایت په جهراوت ولسوالۍ کې ډېر په تنګ یو.
السلام علیکم. سلام تورم د چابلونه څخه هم د پرېږدنه سره د رادیو ټول کارکون کارې د سلام نه مې د دې چې موږ نه خوښ شر دې نو په وړاندې چې دا پاکستان موږ شوروي شوروي افغانستان شوروي ماسکې دا یو چې پاکستان موږ سره کولای افغانستان کې دا څلې چې دا افغانستان کې سړي نه دی چې ولې څوک نه ګوري نو راشه چې موږ پرې راځي چې دا چې پاکستان نه مګن دی چې دا پاکستان دا د مسلمان دا د افغانان د شون موږ شوروي ماسکې یو پاکستان سره کولای ټول دا د پیغمبر حکومت باندې کوم څه کوم څه
قدرمن اوریدونکو دا وستاسي هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام سبتولو په ماشين کې مو په تیر څو ورځو کې پریښیو. نو په دې هیله چې دغه پیغامونه د مربوطو مراجعو او اړوندو چارواکو پام ور اوښتي وي او ستاسي د ستونزو او وړاندیزونو د حل لپاره عملی اقدامات پیل کړي وي د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. باید دا ونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. همدارس د خپل همکار شاغلی محمد آصف حبیبي څخه مننه کوم چې ستاسو د پیغامونو په اوریدو کې زما سره مرسته کړې ده. تاسو ته خوشحالي او سوکاله ژوند غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دنګه میدان ته د وټلو موسم ده په هر پرو دنګه میدان ته د وټلو موسم ده یې د کرکټ چا دل مو بیا دیوالولو موسم ده یې د کرکټ چا دل مو بیا دیوالولو موسم ده چادل مو بیا دے ولولو موسم دے یہ دیکھ کے چادل مو بیا دے ولولو موسم دے لک شاہین یہ پدے اشنا آسمان کے ورا پوے تو چور زرگو بیرق پٹول جہان کے وارا پوائے شغل مو بیا دی ولولو موسم دے یہ دیکھ کر کے شغل مو بیا دی ولولو موسم